باور دي چې لدې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به زرګونو افغانانو ته کار پیدا شي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې ووري.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د غازو د پایپلاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس سره راپور لمخي ولسمشر قربان کولی بیرته محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپلاین د خپل برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه ل درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولی.
د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې امر چې اوی شروع کړي افتاته پر چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي. د افغانستان خلق دې غاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپي پایپلاین د هرات د تورغونډي لاري د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي. دغه پایپلاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارډ ډالر ډیر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ. استراسبورګ د دوه د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور دی لاست جنگ نه واخیسته نور جنگ نکوه بنان ډیر آرام سل. د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک شي چې همدغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله وکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیون ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې غازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخې د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارډ متر مکعب د غازو د لیږدو وسلري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان غاز د دې پایپلاین لارې هند ته واستول شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
هلمند ته د ولسی جرګې تللی پلاوی وایي د امنیتي ځواکونو شمیر کافي دی خو د رهبرۍ د کمزوري له امله وسلوال توانېدلی چې جنګ د لشکرګاه ښار تر لمنو پورې ورسوي. دغه پلاوی په امنیتي برخه کې د خپلو څیړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې له جنګ لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجع او نادلي ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سخت جګړې روانې دي، د ولسي جرګې غپلاوي چې د شنبې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت تشریح په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په برابرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به د ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالودود پوپل په خبرناسته کې وویل د کوټونو شمېر کافي دی خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکرګا رسېدلی دي باید څېړنه وشي او هغه مسولین د عدالت منګولو تر کش کړي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به محاسبه کیږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی. دا که په والي کې نیمګړتیا وه، دا که په قومندان د امنیې کې نیمګړتیا وه، دا که د کلي اردو په قومندان کې نیمګړتیا وه، دا که د سرحدي قواوو په قومندان کې نیمګړتیا وه او د دې قواوو څخه په صحیح وخت کې استفاده نه شوی او دې ته یو صحیح ستراتیژي نه ده جوړه شوې او دښمن په مقابل کې مقاومت نه کوي.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مرولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې پر رسنیو کې دی. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناست کې وویل موږ غړي چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. نشیر محمد اخونزاده ومنل چې د نامنوی د ډیرېدو یو عامل خپل وکیلان دی او نور باید دغه مسلې ته پاتې کېږي. هغه ونه ویل چې ډول وکیلان د نامنو د ډیرو لامل دي، خو ویل کېږي په امنیتي برخه کې د مقرروي پر سر د وکیلان ترمنځ کشمکشونه د یو شمېر غیر مسلکي کسانو د مقرروي باید سوي دي چې له عمله نامنې هم زیاتې سوي دي.
اما موږ د دې د پاره نه راغلي چې خپل مسؤلیت په غاړه کې واخلو. صرف ستاسو د کومک د پاره راغلي، تاسو باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلک باندې ځا کوم، د شهر پر خلک باندې ځا کوم چې ان شاء الله موږ در سره یو. په دې خاطر موږ راغلي چې تاسو یو روحیه درکو او خپل امنیتي پوزونه چې دلته پراته دي، که پولیس دي، که ملي امنیت دی، که اردو ملي دی، هغه تم دا ډار ورکو چې ورونو تاسو پاک مجاهدین یا شهیدان یاست، پر دې خاور باندې مقاومت وکړئ.
بل ښکارا او بربند خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د داخلا او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز فکر وکړي. تاسو مطمئن اوسئ چې په هلمند کې مصالح قوتونه خورا زیات دي. د مصالح قوتونو په څنګ کې تاسو جهادي شخصیتونه، قومي شخصیتونه، ملي شخصیتونه ټول د دوی په څنګ کې ولاړ دي.
د دې پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله، او پرغه وسلوالو چې افغانان د جګړو کړ چې د سولې لبهیر سره یو ځای سی او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د روانو جنگونو او نامنوي پاړه ډیر معلومات نه ورکوي، خو د ملي پولیسو ځینې سرچینې وای په مرجی کې روان جنگ پر مهال په تیرو دریو ورځو کې د افغان پوځ ترشل ډیر سرتیری وژل سوی دي چې د جنوبي لاهم د جنگ په میدان کې پاتې دي. خو د افغان ځواکونو د مرګ جوبل پړم دغه معلومات لا هم خپلواک سرچینو نه دی تایید کړي. محمد ریاض صاحب، د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هندزي د دې سفر د هدف پاره احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړی او لومړی د پښتنه ترې کړی چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کوم موضوعاتو خبري وکړي. تواب غورزنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر هندستان سفر هدف داره چه در اغه هیوات لامنیتی چارواک سره در تیمهی زامنیتی همکاره و در درهگره در گواخون و در منزورل و افغانستان که در تروریزم تزپل و او در افغانستان لامنیتی او دفاعی زواکون و فکر چیز بنده او در افغانستان لامنیتی او دفاعی زواکون سره در هند جمهوریت در همکاره و پرده بحث او خبریوش.
مخکې تاسو ویل شوی وو چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنگي هلیکوپټر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپل ټولو سیمېزو همکارانو او دوستانو او همدارنګ د خپل نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تشخیص سمبالیدل د دې لپاره خورا ډیر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري، او دا خبره بالکل د دې د سفر اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مصالح قوتونو سره د هند جمهوریت پر همکاریو هم خبري.
د مصالح قوتو د مجهزولو په برخه کې په ځانګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی، او کنه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، مختز نو د سیمې دوستو هیوادونو د همکاریو وعده را کړی ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت سره د همکاریو خبره کړې ده، ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکاریو پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته وخت سره معلومات ورکړو.
د د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخنیوی وکړي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغه کې د زورواکو کسانو لخوا د قانونو د غیر قانوني استخراج، د مخنیوي له دینی مدرسو څخه سارنه، د کابینې د غړیو او سیمایزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکه د انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي، په ګوته کړه او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1915 کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویانده منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالجبار د زابل څخه لیکلي وای چې ورځ په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په جګړه کې اووه تنه ووژل شول. نادیه له زابله لیکي مرکزي حکومت باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه کړي د هلمند سقوط به د ټول جنوب سقوط ته لاره پرانیسي. میوان له کندهار د لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي چې د کانکور په ازموینه کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. که چیرې په کمیټه کې سم خلک وي نو د ازموینې شوالۍ تضمینېدای شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګینه لیکي د حکومت څخه غوښتنه چې تاسو په هلمند کې خپل ځواکونه په یوه ژغ او یوه قمانده کړئ، بیا د طالبانو مقابله کولی شي. 15 پوز تاسو په هلمند کې لري خو د 1500 طالبانو مخه نشي نیولی. له نورستان څخه قاري محمد مدني د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف انتمر د هند سفر نیک او مثبت ګام بللی او وایي چې هندتل د افغانانو سره صادقانه همکاري کړې ده. په یاد لرې له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د خبرونې د بحث موضوع دا ده چې په وروستیو کې افغانان په ځانګړ ډول اروپا ته زیات زی یا مهاجرت کوي. آیا بهر ته د افغانانو د مهاجرت اصلي علت په هیواد کې ناامني ده او کنه فکر کوي چې د اقتصاد خرابوالی سبب کیږي چې اکثره خلک اروپا ته زړه ش کې خطرونه په غاړه واخلي؟ که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي یا د 8:30 بجو ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم 1313 شمیره په یاد لري لنډ پیغام راوستوي. لطفا په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه ملیکي. ځینو اوریدونکو چې پیغامونه په خپلو پیغامونو کې انګلیسي عددونه یا حروف استعمال کړي ول د مشنوسوي لوستلې زکمو ونه لوستل. د دې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. په دې اړه هم راپور لرو چې په راتلونکي خپرونه کې به واوري. د کابل د امنیت قمانداني چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تړاو 1,000 نیول شوي دي. د کابل امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرحمن رحیمی پرون په کابل کې وویل چې دا کسان د غلا، قتل، تروریستي فعالیتونو، د مخدر موادو د قاچاق او یو لړ نورو جرمونو په تور نیولی دي.
د کابل امنی قومندانۍ چارواکي وای په کابل شار او ولسوالۍ کې د تیر په پرتله د جنایي پیښو په ګراف کې کموالی راغلی او د ګڼو جنایي او رانکارو فعالیتونو مخه نیولې ده. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې د کابل امنی قومندانۍ پولیسو په تیر دوه اونۍ کې په کابل شار او ولسوالۍ کې د درو اویا بیلابیلو جنایي او تروریستي قضیو په تړاو یو سل شپږ دشتنه نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان د قتل، وسلوالو غلاو، مخدره موادو د قاچاق او یو لړ نورو پیښو په تړاو نیول سوي چې اکثره یې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.
د جنایي پیښې کمې سوي دي نسبت تیرو وختو ته، ولې پیښې سته؟ لامل یې دا ده بدون لشکه چې غریبي، مجبوري، متعدین د مواد مخدر سي په امسایه ملکونو اکثره متعد د مواد مخدر راځي، دغه ټول باعث د دې کیږي خو کله سي مجبور سي جرمي عمل تي وسي.
ښاغلی رحیمی وویل چې د کابل پولیسو د دې ترڅنګ په کابل ښار کې څلور ویشتنه د مخدره موادو د قاچاق او د اویا بوتلو الکولي مشروباتو سره نیولې دي. د کابل امنیه قومندان د دې ترڅنګ په تیر یوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د یو شمېر تروریستي پیښو د مخنیوي خبر هم ورکړ. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د کابل پولیسو په تیرو دوه اونۍ کې په ښار او ولسوالۍ کې لس فایر ام بي یک توغندي، نه فایر ار پی جی مرمۍ، لاس کړی چسپکی مینونه، اته کړی وسایت زد مینونه او څلوېش کیلوګرام انفجاري مواد کشف او لمنځه وړی دي. امنیه قومندان د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د چسپکی مینونو د جوړولو او انتقال په جرم د یو بل تند نیولو خبر هم ورکړ. نو موري زیاته کړه چې یاد کس غوښتل د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ څخه کابل ښار ته چسپکی مینونه انتقال کړي چې نیول سوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي په داسې حال کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو د ګراف د راټیټېدو خبر ورکوي چې له همګن کابل شاریان په شار کې د وسلوالو جنایي پیښو د شتون لامل شکایت کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده په همغه ډول مخه نه دنیول سوي. د کابل شار څوتنو وسیدونکو ازادي رادیو ته داسې ویل:
کابل امنیت د خواب شان ده او اساسي تغیر نه کړغله، شاید جزوی تغیرات کړغلی اما اساسي تغیرات نشته.
ته جیب کې وی ک پیسې ورسره نه خوشی ګرځې، هیڅ خبر نه شق، مقصد پیسې په جیب کې نه، نور امنیت تامین دي، ته په جیب کې پیسې واچوا و ګرځه بیا.
بلخوا د ټولنیزو چارو افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې په هیواد کې د جنایي او رانکارو پیښو د مخنیوي په هدف ځوانانو ته سالمې بوختیاوې برابرې، تر څو له یوې خوا ځوانانو ته کار پیدا سوی وي او تر څنګ په هیواد کې د جنایي او نورو رانکارو پیښو مخه نیول سوی وي.
سیدنی مارننګ هیرالد ورسپانې چې په استرالیا کې چاپیږي، په یوه لیکنه کې د یوې ګڼ ملیتي کمپنۍ درغلي افشا کړې او ویلي دي د خوراکي موادو د څو ملیتي کمپنۍ د استرالیا د خلکو د مالیې په پیسو کې درغلي کړې او په افغانستان کې استرالیایي پوځیانو ته رسولي وسایل ګران حساب کړي دي. سیدنی مارننګ هیرالد لیکي سپریم فوډ سرویس او ورسره تړلیو شرکتونو چې د میلیونونو لارو قراردادونه ورسره شوی څو په افغانستان کې د استرالیا او نورو هیوادونو پوځیانو ته وسایل ورسوي، د جنسونو بای څو چندل وړي حساب کړی دي. ورسپانه وای چې دغه شرکت له 2000 لومړي څخه تر 2014 پورې استرالیا او نورو نړیوالو پوځیانو ته وسایل او نور مواد مهیا کول. اکسس اف لوجیک خبرونه تر دې پښتنې لاندې چې آیا میوه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ځای نیولې شي لیکلي. د بریتانیا یوې خیریه مؤسسې په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې عاقلانه لار موندلې ده. پلانټ فار پیس یا د سولې لپاره نبات ټولنې چې بریتانیایي پانګوال جیمز بریت په 2001 میلادي کال کې جوړه کړې، په افغانستان کې د کمو مځکو له کروندګرو سره د مرستې لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده. دا کمپنۍ غواړي چې د افغانانو میوې په تیره بیا انار په پوډر واړوي او ارګانیکي مستې ورڅخه جوړې کړي. او سم یو بل موضوع، د مصر په سینا کې د لویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغون شوي چې مشي ایمان المقدم نومیږي او د مصر د په مصر کې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنې کوي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوي وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلی دی چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیر ورځ ویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو ژغ اوریدل شوی دی. یو ژغ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده، خدای نه دی ویلي چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
لنډو خبرونو ته نږدې کیږو. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو پروګرام لرو. دا پروګرام هر یک شنبه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې وړاندې کیږي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
بله، په دغو شمیرو ستاسو پیغامونه ثبتیږي. خو د ژوندۍ خپرونې یعنی د سټوډیو د ټلیفون شمیرې به څو شیبې وروسته درته اعلان کړو چې ازادي راډیو ته په ټلیفون وکړئ او د نن د مایکروفون ستاسو د خپرونې په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ. اوس 8:30 دی. قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ترکمنستان ولسمشر قربانقلی بردی محمدوف د خپل هیواد دوه کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپورونو لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر میاشت کې شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر نن هند ته ځي. مخکې داسې ناتایید سوي راپورونه خپره شوي چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور MI-15 جنگي هلیکوپټر وسپاري. خو د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې په دې اړه معلومات ورکول مخکې له وخت دي. د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې د طالبان دوه ډلو له یو بل سره جګړه کړې ده. د کډوالۍ نړیواله مؤسسه په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په ترڅ کې د شنبې پر ورځ د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې له 860 کورونی سره مرستې وسوې. په مصر کې د روسي نسکورې سوي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په تور بکس کې ژغ اوریدلی دی. د اوکراین پوځ وایي له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. او په کوریشیا کې نن پارلماني انتخابات یو د کډوالو بحران پر دې انتخاباتو سیوری غوړولې دی.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. نن یک شنبه ده. هر یک شنبه دا وخت یعنی له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو وی.
بله، من هم سلام عرض میکنم برای هر یک شما و از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما میزبان و در خدمت شما هستیم و از شما میشنویم که در مورد برنامه امروز چی نظر دارین. اخیرا یک تحقیق نشان میداد که شمار زیاد از افغانها بنابر بیکاری و فقر افغانستان را ترک میکنند. تعداد هم از ناامنی شکایت دارند. با باور شما علت ترک افغانها، البته علت اصلیش کدام هست؟ فکر میکنین که فقر بالای جوانان افغانستان فشار آورده تا کشور خود را ترک بکنند و یا ای که ناامنی و یا عامل دیگر باعث شده که اونا از افغانستان فراری شوند و رخ به سوی اروپا بکنند. همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، او دا پدی هم ډیر مهم موضوع ده دی افغانستان لپاره، چې کوم کسان چې افغانستان اوسی اکثرا ځوانان دي او همدا ځوانان دي چې هیوادونه آبادوي او هغه ګټور دی عمر، هغه ګټور وخت هم دغه دی ځواني عمر دی چې انسانان کار کولی شي، فعالیت کولی شي او په ډیرو ځوانانو خو حکومتونو دولتونو ډیری پیسې مصرف کړي ځکه چې تعلیم کوي، په وړیا تعلیم پی کوي، دا ډیر لوی مصرف ده او په اخر کې نتیجه دا شي چې له هیواده لاړ شي او په نورو هیوادونو کې کار وکړي. نو هله لرو چې په دې موضوع باندې نظر څرګند کړئ. یو شمېر اوریدونکو د افغان بسیم د 1973 شمېرې له لارې نظرونه راستولی دي. د دوی نظرونه لولو. دغه راس که انټرنیټ لري په سکایپ کې د ازادي راډیو پته ده، رادیو دات ازادي. له دې طریقه هم کولای شئ له موږ سره نظر شریک کړئ. د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته جاوید نعیمی درته ووایي، خو زه به اول یو څو پیغام ولولم. احمد الله احمدی له زابل لیکلی، د افغانستان څخه بهر ته بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ د ناامنۍ او بیکاری دواړو سره تړلی دی. نو باید اول په هیواد کې دوی ته کار پیدا شي او بل د امنیت غم وخوړل شي. له نورستان قاری محمد مدنی لیکلی وایي، زما په نظر په هیواد کې ناامنی او اقتصادي ستونزې ځوانانو ته کاری فرصتونه نه برابرېدل هغه علتونه دي چې افغانان مهاجرت اړ باسي. فریدالله له زابل لیکلی دی وایي، زما په نظر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي دا د امنیتي او د کار د نشټوالي علت دی. دواړه موضوع یاده کړې ده. یو بل اوریدونکي د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه عادل شینواري لیکلی دی، وایي ځوانان د هیواد په امنیت کې باید برخه واخلي او اروپا ته ولاړ نشي ځکه امنیت د ځوانانو پوری اړه لري.
بله، و اگر شما هم پیام دارین میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی بتون به شماره 818 برای ما بفرستین. برای ما اگر میخواین زنگ بزنین شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین به radio.azadi با ما به تماس شوین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ما با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. ببینیم شنونده ما چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم.
سلامت.
سلام
سر. مهربانی
کو صاحب.
بله، از من نظر خدا دی افغانان و پاک خارجی و دو تا هم نامنی و هم بیکاری در پاک افغانستان که
بله
کچیر پاک افغانستان که کارو تا پیداش نور با افغانان و خارجی و دو تا بلار نسی.
بله سر، یعنی تا دی نورو اوریدون کو پشان چی موشه پیغامونو ول وصل تاسی هم دواره علتون یاد کرد، لیکن فکر نکوی چی پا دی دو که با یو دیر غالب بی دی یو رول با دیر بی. پا اکثر اروپایی هیوادونو که افغانانو تا ویلکیشه چی افغانان دومره لنامنی نکدیشه لکه تومره چی دی اقتصادی چارو یا ستونزو لکه بلا دوی ماجرات کوی او پم دی خاطر هم ډیر افغانان په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي، دوی ته پلمی جوړیږي. وای تاسو اقتصادي مشکل لري، ټول وطن خو نارام نه دی، یو سیمه کوم نارام یو بل سیمه مو آرام ده. نو تاسو په نظر په دې دواړو کې کوم یو ډیر زیات رول لري د افغانانو په مهاجرت کې؟
ما په فکر دلته بیکاری زیات ده، ځکه دوی بهرنۍ هیوادوته دي او دلته د کار زمینه ده سایه ده. نو دوی هڅه کوي چې بهرنۍ هیوادوته ولاړ شي چې هلته یو
ډېره مننه. صحیح، تاسو وویل چې بیکاری اصلی علت دی.
بله، شنونده ما گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که جوانان که به قصد زندگی بهتر راهی اروپا میشن، اکثر جوانان گفتن که از طبقه ثروتمند افغانستان هستند و گفتن ای کاش همه جوانان با پولشان در افغانستان امکانات را فراهم میکردند. و ضیا از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی فرار جوانان از افغانستان بیکاری و فقر است.
او دوی در خبر هم واقعا دقیقه ده کوم څوک چې پیسې ونلري او غیتلایم نشي او دوی رو په ګومان هغه پیسې چې دوی قاچاقبر ته ورکی پیغه باندې په خپل وطن کې یو کار کول شي.
بله
وربشو بل اوریدون کی ته د ټلیفون لاري اوریدون کی لروز مهرباني کوي
بفرمایئ سید.
سلام سلام علیکم څنګه ښه بخیر یا
سلامت اوسئ خوشاله اوسئ مهرباني
زخت محمد حمید روزاین ګراوت ورسوالی نه څنګه پتاو غواس کوم زما خو دا خو مې خو هم د جنگو ته خلک زغلی بارني وادو ته هم اقتصادي ستونې دي نو ستونې دي مثلا د سهار ماښام نه لري لاس کار لاس نه یا دمو لاس نه یا لا په تور کې پسی نو باندې دا خلک خو چی څه وساتي دا غږ کور
بله ګوره دوه ډوله افغانان دي. یو هغه افغانان دي چې مثلا ایران یا پاکستان ته ځي چې په لږو پیسو کولی شي چې لاړ شي، لیکن یو هغه افغانان دي چې اروپا ته ځي، هغوی خو په کمو پیسو باندې نشي تلای، باید په زرګونو ډالر ولري چې تر اروپا پورې ځان ورسوي. نو فکر کوي چې هغوی هم د فقر له لاسه ځي او که نه غواړي چې لا ښه ژوند ولري.
غره دی له پاره نن ورو ته ژوند ولري ته دغه ولري نو څو په پنځه لره په څوار لره د امر ځو ولر نو زه بهرني وا ته ځو ته کوم یا جرمني ته یا ترکیه ته درته کوم هغه دغه د له پاره دي چې معنا خو ژوند د لګي به راځه د پټې د خو جنگ وځه یا دا نو بلغه د ژوند څخه دې دې شه بیا غره دی له پاره دي چې معنا دی او خپل ژوند شو ولري
ډیره معنا
څو لره پنځه لره د امر ځو ولر نو سره چې ته پاره ځي خو
بله یعنی بله. تاسو په نظر په همدغه پیسو په خپل وطن کې هم کاروبار شروع کولی شي. زیات مننه.
تشکر میکنیم از شما و شنونده هایی که تا حالا تماس گرفتند. ماشاءالله فهیمه از اروزگان در پیام خود نوشته کرده که ناامنی، بیکاری و رقابت های ناسالم باعث شده که صدها جوان افغانستان را ترک بکنند.
لپکتیکا څخه باوری لیکلی دی چې له ولسمشر څخه هیله کوم چې هغه افغانان چې خارج ته تللي دي باید د کار لپاره زمینه برابره کړي. له زابل څخه غلام سرور لیکلی دي چې هغه افغانان چې بهر ته ځي اکثره د دې لپاره ځي چې په بهرنیو اروپایي هیوادونو کې د کار زمینه شده او پیسې ډېرې دي.
بله ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چی پیام و گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
که وسیب
سلامت
وسیب مهربانی
اونه نظر گای از آتی کلام اومن در سر سماسیم خیستن انگرهارا
مهربانی که وی
استاسی پا موضوع بازدوم رو ایم از دانه چه کون زوانان چه خارج تروان دی ده عمر پیسی چه ورسروی خارج تا چه زیده پیسی لگی تقریبا لاش لکا دول مسئلہ کا معنی لگی کہ آپ افغانستان کی دیر علوی سرمایہ گنن کی گئی زمان کو دی خلقوں کی تو زمان پاہم چی دخ کم زانان چی دوی حیوان نلوات چی پداغا بانا بانی شیار نامنی دا نامنی چیر تا دا دول نامنی خونست دا لکا پر نور ملکن کی چی دا باز عربی ملکن کی دی سوریا دا انداز نور دا فلسطین دی تو دا غوی پر طلب افغانستان کی دیر امنیت دی خو مگر یو خبر ده چې د افغانستان حکومت چې دی ځوانانو ته په هغه اندازه نظر نه کوي چې څومره افغانان یخ لري هغوی ته د کار زمینه برابر ول هغوی ته د تعلیم هغوی ته داسې ښې دندې پیدا کول هغوی ته داسې اعتماد ورکول چې هره هغوی زړه مات نه شي په دغه وظیفه کې په دغه کارونو کې په دغه اروند نور او دا د حکومت بېغورین ده چې خپلو ځوانانو لب نه شي ولري هغو یو معمولي بانه وکړي وایي ناامني ده امنی خو په ټوله دنیا کښې ده هر ملک یو چودخه یو جګړه کېږي تاسو نه ګورئ چې د ټول آسیا کښې دغه رنګ حال روان دی افغانستان بیا هم یو اندازه نه دی زما په نظر اصلي نظر زما دغه دی چې بېکاري پرته امنی هغه دې کښې نه لري ځکه چې مونږ ونه درېږو نو بهر څه خو نه شي کولی چې افغانستان کښې مونږ د دې لپاره راشي چې مونږ ته امنیت راولي شي مونږ به تاسې په خپله چې تخته نو امنیت به څوک راولي
ډېره زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسئ
ببینیم شنونده بله صاحب
سلامت اوسئ ډېره مننه
سلامت باشین صاحب شنونده بعدی هم منتظر هستند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام تاسو نه يم سفر جناب اسمت سروان صاحب باندې لمړی خوري نړي
تکين صاحب
دې موضوعګني ټاکي چې هغه د ټول افغانستان د ولس په خیر د عبدالقادر تکینم سلامونه قبول کړئ
مهرباني مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب
تشکر صاحب کچيري مفتاسي وګورو یقینا دنیا ورته پروژه ټکټي شاله وکړه افغانستان کې موږ افغانانی ګورې ژوند په زابل ولایت کې ژوند کوم په قندار ولایت کې تاسو وګورئ ډېر لس کاله موږ په جنوب غرب حوزه کې ناامني تېرې کړل تاسو یو کال اوس یو کال د افغانۍ کې د شمال ته جګړه وغځېدله ټول هغه دوستان اوس روان دي کډوال کېږي باور مو اوس جنابي سروان صاحب هغه ورځې په قندار کې د یو کډوال سره مخامخ شوم روان و د ایران پر لار باندې ویزه یې اخیستله او تقریبا $8,000 مې نه درلودل $8,000 مې اماده کړل چې شکبر سره مې خبرې وکړلې اوس زما اورم اران چې موخېم د دې راته مسایل ده چې مور مې راته وایي چې کوم څه د څه کوم نو په هغه اندازه باندې دا ځوانان چې اوس دي وایي ما یو ختم جوړ کړی دی چې په نامه طالبانو ما سختار کړی دی ما ته په جرمني کې راځم تاسو ښکار کوم دا هغه څه دي چې دوی په خپل غواړي اروپا کې ژوند وکړي دا سره چې ژوند وکړي نو په دې اساس ما په نظر ځوانان تاسو په ټول 15 کې تشکیل د ځوانانو څخه دی نو کدي دا پیسې لاسته دغه پیسې دلته په افغانستان کې په خپل ټولنه کې مسؤل شي
سلامت
حسین تکین صاحب
تشکر سلامت باشین شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده تنها کسان به خارج میرن که مشکل ناامنی دارند فهیم پای احساری از ولایت فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که فقر و ناداری باعث فرار جوانان از افغانستان شده
حبیب الله کوچی د لوګر له بابو څخه لیکلی وای کچیر جنگونه همداسې دوام وکړي نور ځوانان به هم متشتي بل الاتوی بیکاری ده بل اوردون کې عبدالمطلب له لغمان څخه لیکلی دی افغانان د دې لپاره بهر هیوادونو ته ځي چې په خپل هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي حلیم رنزور له فرا څخه لیکلی دی وای چې د افغانانو د بهر ته تګ اصلي علت دا دی چې په بهر کې ښه ژوند دی او همدارس عبدالوارث ترخیل لیکلي ځوانان بل هیواد ته د دې لپاره ځي چې هلته کار وکړي په کوم هیوادونو کې چې کار وینو خلک ورځي
بله شنونده داریم روی خط تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام و احترام شما نه سلام اجمی نه د نگران نتا سره تماس کیما
مهربانی کوی عزیز میسه
بایدوایم د کوزارا چې خارج روان دی او نن وطن پری دی غټه استوداره چې د اقتصادي مشکلات لري او همدارنګه به ساري ده چې تر کومه حدا کوم کسان پیژن ما واغوي وطن پری خري او روان خارج ته دي هغه ټول اقتصادي ستونزې لري حتی سهر قومه چې خپل کوم جایدادونه ځمکې یا بعض شی چې هغه خرڅ کړل او په دې خاطر چې نامېدي سخته ډېره شوې چې آینده د افغانستان ښه نه ده او په هر قومه چې باید موږ د مرسته نور ځانو باسو ځکه چې ستونزې او مشکلات پکې ډېر زیات دي بېکاري سخته ډېره ده او اقتصادي ستونزې ډېرې دي نامنی دمره په کې نه ده لکه تر کومه ځایه چې بېکاري او اقتصادي ستونزې دي
بلکې نو ستاسو په نظر په همدغه پیسو چې تاسو یې جایداد ورته خرڅوي نشي کولی چې په خپل وطن کې کاروبار جوړ کړي نه خیر تلفن
از اینا قطع شد نظامی از کابل در پیام خود نوشته کرده که ده ها مصیبت ناشی از جنگ مردم افغانستان را مجبور به ترک وطن ساخته ترابی از غور نوشته کرده که ای که جوانان افغان کشور خود را ترک میکنند مسئول در این مورد حکومت هست و خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که افغان هایی که به کشورهای خارجی میرن خصوصا به اروپا اکثرا طبقه متوسط هستند اقتصادشان خوب است و اینها را باید حکومت نگذاره که کشور را ترک بکنن حمدالله منلی از ولایت هرات از ولسوالی شیندند البته نوشته کرده که به دیدگاه من ای که افغانها به کشورهای خارجی میرن ای یک مهاجرت دائمی است خصوصا به کشورهای اروپایی و عامل اصلیش ناامنی و ضعف نظام اقتصادی کشور است.
او د زابل ولایت له اتغر ولسوالی څخه عزیز الله هلال لیکي وای کوم افغانان چې اروپا ته ځي لوی لامل امنیتی ده. یعنی منظور یې دا چې د امنیتی ستونزو له کبله ځي. له فرانسه څخه محمد شاهین لیکي چې وای د ځوانانو تک اصلي عامل اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي ستونزو ته ډیرو اشاره کړې ده عبدالباری له شکین څخه لیکلي چې افغانانو څخه هیله کوم چې نور خارج ته لاړ نشي، ځکه چې نور افغانان هم هڅیږي تشویقیږي چې د دوی په پل کې شته.
و سارون صاحب، راه رسیدن به کشورهای اروپایی اکثرا خیلی زیاد مشکل هست و بارها گزارش های نشر کردیم که در جریان رسیدن و به قصد آمدن به اروپا تعداد زیاد از پناهجویا چی از افغانستان بودن و یا کشورهای دیگه غرق شدن در بحر و در آب و حتی با خانواده هایشون و کودکان و زنان هم در بینشون بودند.
یعنی په هر دو اونی که خویوه دست ناوره پیشیدی په وروستیو څو ورځو کې هم یوه بیړۍ په د ترکیه او یونان ترمنځ ډوبه شوه چې په لسګونو افغانان پکې مړه شول. نو دغه خطر په غاړه اخیستل آیا په دې ارزي چې څوک دې په خپل وطن کې جایداد ورته خرڅ کړي او لاړ دې شي اروپا ته؟ په دې هم فکر وکړي او نظر څرګند کړي. د ټلیفون لاري بل اوریدونکی
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم، احترامات ما را بپذیرین.
سلام سر.
اگر به شکل درست اوضاع افغانستان تحلیل کنیم، در هر ولسوالی، در هر ولایت، بالاخره در هر مرکز حکومت زور کار به دست چند نفر زورمندا و تفنگدارای مسلح سابق و حال تقسیم شده و افغانستان به گرداب چند نفر تفنگسالارها محاصره شده. بناهن افغانستان وضعش است، چون شما ژورنالیست ها و خبرنگار ها به شکل واقعی تمثیل نمی کنید، از وضع مردم افغانستان اطلاعی دقیق و راستی ندارید. بدانی کسایی که می گذد خوشبخترین انسان های کره زمین است که از این مملکت مهلک و خطرناک خودم می کشند و هیچ چاره جز از تباهی، جز از رسوایی، جز از بدنامی، جز از بیکاری، ترو، احتراق، انفجار دیگر در این وطن هیچ چیزی وجود ندارد. ببینیم در موجودیت ناتو، جهان غرب و کلگیش با ما بود، ما خود اصلاح نتونستیم. بهترین راه راه فرار از این وطن است.
تشکر. بله محترم، یک سوال از شما اگر میشنوین صدای ما را. متاسفانه تماس از شنونده قطع شد. بله.
نظر نور هم تو وی بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو
مهربانی سب.
سلام علیکم، که هستی رو گرهی در خیرت؟
سلامت توسی، مهربانی که وی
رو دلاور ملو در رو لایتنا خبری کم.
مهربانی که وی دلاور سب.
ما رو دیر پخته خبری نستایی، ما خوزه دی شپیشال پوز دیوازکار خبری کم. من در زوانان دی رواندی بیل مستنی رواندی روړه دوی ورته د ځوانانو ته مه ده مغه ده هیله ده چې داسې د میدان ته داسې مسکه مه پرېږدې، خپل نظامي قوتونو سره یو ځای شي، خپل وطن کې خدمت وکړي. تاسې زه ډالرې لګوئ، غریب سړی اروپا ته نه شي تللی، دا ټول ملتې نه روان دي.
بله صاحب، پرحال ده هم نظر ده، مخکنی هم بیادی ده برعکس نظر در لود. بله اردون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
بفرمایید صاحب.
درد خبری کم، عبدالرحمن بلوچ.
بلوچ صاحب مهربانی.
مهربانی صاحب
دلتا وانستان که اولانه دقیقی چیزی مکل امنیت ده، دوان بکاری ده طول خلق والی چه دقیقی خارج ده بلاشتی دکه چی پورترم خلاصی وزیپا ورسا نبیده که طول کار ده ویسفو پر ده بانیوی.
بلو صاحب،
افغانستان کې هم دغه ډول مشکلات دي چې څوک د امن دغه احساس نه کوي او د کاري ده د امدغه علت چې افغانستان ته ټول خلک دي.
بله،
چې ماته چې زه وخت پیدا کوم زم خپل
دمه. بله، تاسو څخه یو سوال، لیکن فکر نه کوئ چې
په دې وطن کې امنیت نشته؟
بله، لته څخه پوښتنه، فکر نه کوئ چې دا چې نور زینو زه هم باید لاشم؟ یعنی دا یو ډول سیالي ګرځیدل ده، کینه په دې سفر کې په خپل دي ژوند ډېر لوی خطر شته.
چروان څه په دې وطن کې خاص مرګونه دي، په دې وطن کې امنیت نشته، په دې وطن کې اقتصادي مشکلات دي، ټول خلک د مجبوری دي، هیڅوک د مسیح سره نه کوي کار نه کوي.
صحیح،
تشکر، سلامت باشین صاحب. جاوید رحیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که به نظر ما فرار جوانان مشکل اقتصادی است و هم ناامنی در کشور باعث شده که بسیاری جوانان برن و افغانستان را ترک بکنن. یک شنونده دیگه ما اسدالله سالار از ولایت زابل نوشته کرده، کسانی که اگر پولدار هم هستن افغانستان را رها میکنند و به خارج و اروپا میروند، این گفتن به خاطر ناامنی و جنگ ها در کشور است.
د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو فکر کوم چې نیازای صاحب
مهرباني صاحب
بوز سلام و ادب خدمت شما اسما ساروان من چنان جاوید نینی و شنوندگان خوب محترمتان البته نیازی هستم از ساروان هم رایتان در خط گرفتیم
بله سب بفرمایید مهربانی
تشکر از شما البته تشکر از موضوع چون که در برنامه های قبلی به این مورد صحبت کردیم بس رفیر میست که میگوین فرار جوانان از افغانستان در قدم نخست ما میگویم که اینها جوان نیستند بلکه ناجوان هستند که افغانستان خاک مردم و ملت خود را میگذارند و بعد فراموشی و خود را از کنارشان دور میستادند یک دویم دیگر بزرگترین عامل ناامنی بدبختی که در افغانستان به وجود میآید خود این فرار جوانان میباشد که یک مشوش تشویش پریشانی را در بین عمو همسایه ها روستاها قریه ها بالاخره شهرها به وجود میگذارد چرا که اینها میگویند چه لپست اینها فرار از کشور میکنند خود این باعث ناامنی ببینید البته ما در برنامه های قبلی هم گفتم البته فرار جوانان این وظیفه دولت است که مرزهای خود را مسدود کنند مثل که در روسا مرزهای خود را بسته میکنند بعد که افغانستان هم مرزهای خود را کنترل کنند مسدود کنند و همین کسانانی که قاچاق از دست اختلاف میزنند و باعث انتقال اینها میشوند باعث بی‌آبرویی و بی‌عزتی و بالاخره داده ها مشکلات را اینها متحمل میشوند بعد که زودتر گرفتاری و به پنجه قانون بسپارند ببینید جوانان فعلا 70-75% خوشید افغانستان را تشکیل میدهد که سرمایه بزرگ عظیم یک کشور میباشد همین جوان است نیرو داره قوت داره انرژی داره میتواند که افغانستان را به سوی درست منظم سوق بدهد ولی متاسفانه اینها باعث اینها که فرار میکنند باعث یک نوع بدبختی و تشویش در بین مردم ایجاد میشد بعد از طرف اینها کسانی که افغانستان را میگذارند بازم به شما میگم که اینها ناجوان هستند علیه خاک جفا میکنند اینها از گرسنگی از قحطی از تشنگی فرار نه بلکه از البته از امو خوشگذرانی و آزادی و بالاخره به یک کشور دورتر چی میکنن فرار میکنن بعد که باید که اینها به صفت ما خودم یک جوان بعد اینها تقاضا دارن که افغانستان را دیگر نگذارن بعد که در افغانستان باشن مت کنن تا زمانی که اینها امنیت را نبیارن هیچ کسی هیچ میخواهید ما هیچ زن پیر ما نمیتواند که در افغانستان سال ثبات بیارن و اینها برون و بالاخره کشور را بگذارن به کشور دستان کسان دیگر یک نوازل مجفا است و رفتار اینها را ما خودم محکوم میکنم هر چی زودتر اینها باید که پس با طرف افغانستان برگشت کنم تشکر از شما
تشکر از شما جناب نیازی صاحب شنونده بعدی ما هم هستن از طریق اسکایپ هستن فکر میکنم
نه
از طریق اسکایپ قطع شده بله
قاری صاحب پشتون دیله که چی مهربانی کوی
بله محترم سروان صاحب تا سلام الله علیه کوم شاه سام کار
سلامت
جید نه نه شاو تا دازاری را
سلامت باشین
کوم کوری دونکو سلام الله علیه کوم
کور جواد
هر مو په خیر سروان صاحب سم وزو مو ټاکلې ده کدی وی دی کې را پاره اجازه را کې زما
ویډیو
دی کا فاصله ورغه
مهربانی مهربانی ستاسو خپل پروگرام دی
محترم سروان صاحب اول یو محترم سروان صاحب دا خو هر سړی وایي زه د اوریدونکو د نظر سره مخالف یم دا خو د هر اوریدونکو خپل نظر دی خو زه مخالف یم نظر دا دی که چیرې دوی د ناامنۍ و د فقر او د اقتصاد خبره کوي د مشکلاتو خبره کوي ناامنۍ د جنوب تر شماله د شرق تر غربه ټول افغانان په یونو کې لمبېږي د بل په خوله باندې د ګاونډیانو په خوله باندې دښمن پښې را پسې که ناامنۍ په ټول وطن کښې ناامنۍ ده او که اقتصاد که زوغ دی اقتصاد یې سروان صاحب په خدای مې قسمې ته راسه د دې د دې د شارو پر پلکو باندې که ته داسې چې داسې ژورنالیستان هسې ودرېږي خلکو ته کار نه پیدا کېږي نو هر جنسه معلوم یې دی که داسې چې ناامنۍ او فقر یو اقتصاد یې نو هر جنسه خو معلومېږي دا زموږ د اورېدونکو دا نظر دی چې باید ټول افغانان خپل وطن پرېږدي یا دغه خلک چې اروپا ته ځي یو خدای دی چې دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې بعد زما د علماو څه دا ګیله ده چې د خلکو ته آګاهي ورکړي چې بهر مملکتو ته مه ځي که څوک بهر مملکت ته ځي او هلته په بیړیو کې په بیړیو کې غرکېږي د مایانو خوراکېږي د دې مرګ مسؤلیت یې خپل پر غاړه دی دې ته شریعت غرای محمدي حکم ده او خودکشي ورکوي دا یوه خبره او دوهمه خبره دا ده زموږ دولت په دې کې مقصر دی چې باید د دې خلکو دا خلک چې دوی اړ وي د دغه قاچاقبرانو مخنیوی وکړي او خلکو ته آګاهي ورکړي او دوهمه درېمه دا ده زما خپل د ځوانانو ته دا غوښتنه ده ګیله مې ده ګیله خو مې دا ده دغه ځوانان چې نن اروپا ته ځي ټول اکثره باسواده دي اکثره باسواده موږ د ګدایي په پیسو باندې د نړیوالو د ګدایي په پیسو باندې موږ دوی تربیه کړه دولسم یې خلاص کړي فاکولته یې وویله کانکور یې خلاص کړي نن پانسون ته ورسېدل نن زموږ دوی موږ پرېږدي او زموږ ته ځي موږ تر خطر لاندې پرېږدي دوی په اروپا کښې ښه ژوند غواړي او بله خبره دا ده دغه اروپا ته چې ځي ټوله سرمایه داران چې ساروان صاحب په سلو کې نوي پیسره سرمایه داران چې یو سړی کدن څلور زره ډالر دلته ولري په خدای دې مې قسم په افغانستان کې یو کار روپۍ درکېږي دا خلک چې ځي په شل پنځه ویشت زره ډالر دا خو افغانان د افغانانو مظلومیت ته نه ګوري د یتیم وژړا ته نه ګوري و کونج ته نه ګوري و خپل وجدان و غیرت و شجاعت ته نه ګوري چې زه دا خراب وران ویجاړ وطن چاته پرېږدم چې زه ښه ژوند غواړم
ډېره زیاته مننه کوران پاری صاحب پښتون له دې خبرې سره څه فکر کوم چې هر څوک کېدی شي اتفاق ولري یعنی یو نفر که شل زره او پنځه ویشت زره هم مجاوریدلی دي چې لا دېرش زره ډالر هم ځینې خلک په قاچاق قاچاقبرو ته ورکوي چې اروپا ته یې ورسوي یعنی فقط که هغه سړی چې پنځه ویشت زره یا دېرش زره ډالر باسي د پنځو کسو نورو کار هم اخلي یعنې پنځه کسه نور هم بېکاره کېږي ورسره په دې وطن کې
و پنج خانواده در واقعیت شاگرد افغانستان بررسی بکنیم از معاش یک نفر شاید یک خانواده نان بخورند و آرام باشند اما با خروج یک نفر که پنج نفر بیکار میشه در حقیقت پنج خانواده
بیکار
با گرسنگی روبرو میشه
در اقتصاد خلک زنجیر داشته مثلا که ز لوړ معاش ولرم نو زه خو بیا له خپل د کوڅې له دوکاندارم ډېر سودا اخلم زه ممکن کور جوړ کړم د کور د جوړېدو له برکته ممکن پنځه شپږ کسو ته کار روزګار برابر شي همداسې لباس اخلم زیات نسبت هغه چاته شي کم معاش لري یا کمې پیسې لري دا یو له بل سره تړلی دي چې څومره څوک پیسې مصرفوي هغومره اقتصاد ښه کېږي او نورو خلکو ته هم کار پیدا کېږي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي
کړئ خیلی کوتاه میتونیم شنونده را بگیریم سارون صاحب که وخت نشه خبر را میرسه بفرمایید سلام صاحب میرم
امچه کریمی هم در شنگان دولی پری تقاس تاثر پتماس
مهربانی کوی کریمی سب
بله زده قریص پرستون به خبر سر موافقی من چه یو چو خود در مرد سر خبر در چیزه هم اتمن مرکیدن یا اتیاب بسر پر یکی مطمئن دن و تک و آخواتا اتمن خودکوشی دن
بله
بله ډیره مننه چې دومره لنډ نظر مو څرګند کړ یو څو پیغامونه به نیمی صاحب ولولو شامت خان وفادار له پکتیکا لیکلی دي افغانان باید اروپا ته لاړ نه شي بلکې له افغانستان اروپا جوړ کړي ډیره جالبه خبره لیکلی ده باید له افغانستان اروپا جوړ شي شاهد الله نورانی له لغمان لیکلی ده هغه ځوانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه اوس بهر ته ځي لیکن همداسې نه ده ډیر کم شمېر به داسې هم وي لیکن اکثریت عام خلک دي چې شوقی دی اروپا فرید الله زابل کی که حکومت خلکو ته د امنیت او کار زمینه برابر برکړي نو به افغانان نورو هیوادونو ته د تلو قصد و نکړي
بلې خالد سمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان نوشته کرده کیره باید